Madorat.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په لږ خبرونو کېږي، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي شمیرې ښیي چې د ماشومانو په ګډون تر 1,195 ډیر کسان مړه شوي، زرګونه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډیر کورونه ویجاړ سیویدی. د طالبانو حکومت د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د سرپرست سرقنسل په توګه د عبدالله صالحی د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د شغلی صالحی د تقرر خبر په هغه مکتوب کې ورکول شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له لاسلیک سره ازادي راډیو ته رسیدلی. دا مکتوب په استنبول کې د افغانستان قنسلګری هم تایید کړی. عبدالله صالحی مخکې له دې په استنبول کې د افغانستان د قنسلګری لومړی سیکرټر و. شغلی صالحی لومړی افغان ډیپلومات دی چې د طالبانو لخوا په ترکیه کې ټاکل کیږي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل ښار کې د درملتونونو څېړنې او معاینات ښیي چې 2 درملتونونو یا د کار جواز یا هم مسلکي کارکونکي نه لرل. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون رسنوي تاسوول سوي راغلي چې پلټونکو ټیمونو د زمري له 14 د وږي تر 14 پورې 1,000 درملتونونه څارلي. په اعلامیه کې راغلي چې د سرغړونکو درملتونونو کار بند شوی. د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره جوخ د روسیې ولسمشر د یوې اټومي فاجعې خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین داسې وخت د اوکراین په ختیځ کې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د اټومي فاجعې خبرداری ورکړی چې د اوکراین پوځیان د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو په بیانولو کې د پرمختګ په حال کې دي. پوتین پرون یک شنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې خبرداري ورکړ چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې پر زاپوریژیا اټومي بټۍ به د اوکراینی ځواکونو بریدونه ناوړه پایلې ولري. کرملین د پوتین په حواله ادعا کړې چې اوکراینی ځواکونه پر دې اټومي بټۍ په تیره د اټومي پاتیشونو پر زیرمو بیا بیا بریدونه کوي. زاپوریژیا د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې دا مهال د روسي پوځیانو لخوا اشغال شوې ده. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام سیالیو اتلولي وګټله. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه په دوبی کې وسوه. سریلانکا په 16 اورونو کې 120 منډي وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځیده او هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. په دې ساعت خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیل اوري. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 18 د حملو د 22 کلونو پوره کېدو په مناسبت ویلي ترهګر چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی ختموي.
لس کالې وخت ونیو چې اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو. خو موږ دا کار وکړ.
د افغانستان د بشري حقونو شوزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره د طالبانو ظالمانه سیاست د توجیه وړ نه دی. دا هم ورته په افغانستان کې ځینو کسانو د نیمګړو پروژو د بشپړې دوه غشتنه کړې ده.
د اسلامي امارت سره راتګ د پروژې پټه په وړاندې دی چې وايي خپل مرستې ورته شروع کړي.
په اصل کې چې د افغانستان د ډبرو سکاره پاکستان تر باندې په کندوز کې غني بټي د سکرو نه درلودلو لکبله تړل شوی.
اوس دغال قیمتي د وجه سره بټین تړل ده. کاریګر پاک سوچي دي.
د پکتیا د وځي زدران ولسوالي د اوسیدونکو پر ستونزو هم راپور خپرو.
اکثر کلی ته سرک نشته. کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي. که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي خو وخت مونږ دی. ډیر مریضونه په لار کې سره ویل کوي.
دا هم وري چې سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي ترهګر چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی څاري او لمنځه وړي. ولسمشر جو بایدن دا خبره د 2000 میلادي کال د سپتمبر 18 د بریدونو د 22 کلونو پوره کېدو په مناسبت جوړ شوی یادغونډې ته وکړه. په امریکا کې په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا بریدونه د دې سبب سول چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان برید وکړي. سپی بلا ستانگزی راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي سره له دې چې د افغانستان ماموریت پای ته ورسید خو د امریکا د دفاع لپاره هوډ پای نه مومي. هغه دا خبره پرون د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د برید د 20مې کلیزې په مناسبت د قربانیانو په یاد غونډه کې وکړه. ولسمشر بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې وویل لس کاله وخت ونیو څو اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو، خو موږ دا کار وکړ. دا وړی ما پر الزواهری باندې د برید امر ورکړ. هغه څوک چې د 2020 کال د سپتمبر 11مې برید پر مهال د اسامه مرستیالو هیڅکله به هیر نه کړو، هیڅکله به پشا نه شو. اوس نو الزواهری هیڅکله امریکایانو ته ګواښ نه شي پېښولی. له شلو کلو وروسته د افغانستان ماموریت ختم شو، خو پر امریکا متحده ایالتونو د بل برید د مخنیوي لپاره زموږ هوډ پای نه مومي. ولسمشر بایدن وویل د امریکا دفاع او استخبارات وضعیت څاري او تر هغه چې د نړۍ هر ځای کې سر پورته کړي هدف به وګرځول شي. د 2020 کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې څلور الوتکې یرغمل او پر امریکا یې بریدونه وکړل. دوه الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ټاورونو وروستلې او په یوې باندې په ورجینیا کې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ودانۍ هدف وګرځوله. څلورم الوتکه هدف ته تر رسیدو د مخه چې یا سپینه ماڼۍ یا کیپیټل هیل د کانګرس ودانۍ وه په یو ډاکی ولویده. په دغو بریدونو کې ټول ټال 2909 امریکایان وژل شول. سربیره په دې د القاعده نو لستراګر غړي هم وژل شول. 15 امریکایان ټپیان شول. ولسمشر بایدن وویل تر بریدونو وروسته میلیونونه امریکایان د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو شول.
Millions of young men and women from across the nation.
The hiwad la good good million nazwanan aw peghlo da September 11 me brit ta fazda warta aw klak azam jawab war kar aw chamtu shul che zmung da asasi qanun difa okri aw da nade da tarikh patro tol star mubariza ke bar khwa khli. Da September 11 me pe khirais salgu nazara pawjano pa Afghanistan Iraq aw da nade pa noro diro gano simo ki dan de tar sara kri. So da tragaro da aman patan zayuno makhawni si aw amerikan khwandi usati.
Protect the American people.
Da dozor lumrikal bri په امریکا کې القاعده وکړل، خو امریکایي چارواکو ویل چې زرګونه کیلومتره لرې له افغانستانه پلان کړی وو. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمن وو. بالاخره امریکا د القاعده د لمنځه وړلو او د هغوی د ملاتړي رژیم طالبانو د حکومت د نسکورولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي چې تر شلو کلو وروسته بالاخره د 2021 کال د اګست په 1 رسمن له افغانستان د وروستي امریکایي پوځي په وتلو پای ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وی لا هم خلک دې ته نه دي تیار چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. نوموړي اوزګان ولایت ته پرون د سفر پر مهال ویلي چې د افغانانو کلتور دا نه مني چې 14 نجونې دي په اوسنیو شرایطو کې ښوونځیو ته ولاړې سي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر اوزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو دروازې ځکه تړلې دي چې خلک یې نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپلو لوڼو او یا هم خویندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. ښاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصېږي او علت یې څه دی، ولې تړل شوي دي.
علت یې کته د روزګان بازار نه وځي لیک د غرو پلمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا تدارک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 2% سپینګری 2% خلک دی ته تیار دي چې خپل 14 ولسکلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعي کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلې. نو له هغه نه پاسونونه را جوړ سوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانه شي او تعلیم هم په خپلو اصولو برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یونی مخکې د پکتیا په مرکز ګرګیز او څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسېدونکو په غوښتنه پرانیستل سوې خو بیرته د طالبانو له لورې وتړل سوې. خو پرون بیا د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خو بیا د اوروزګان ولایت هغه خلک چې په لرو پروتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې دوی د ښوونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پرمختیا ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسېدونکي لال جان چې هر یوې شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل:
د نجونو ښوونځي چې په شرط په چوکاټ کې د هغې سې پوسې در هم هېڅ ضرورت پوسې دردل مشکل نشته چې هغه ښوونځي
بالکل.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولي دي.
په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بیا تړل کېدو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ځینو پخوانیو سیاسي څیرو او ځینو طالب چارواکو غبرګونونه پارولي. بلخوا د طالبانو تر ولکې لاندې د پوهنې وزارت سرپرست په اورزګان کې یوې غونډې ته ویلي چې د نجونو ښوونځي د افغانستان د خلکو فرهنګ ته په درناوي سره بند ساتل سوي، خو خلک څه وایي په دې راپور کې اوري.
په پکتیا ولایت کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو د یو شمېر پخوانیو سیاسي څهرو غبرګون راپارولی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو دغې پریکړې ته په غبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیست لپاره د نجونو غږ پورته کول د ټولو نجونو او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په ورته وخت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر باندې لیکلي یو شمېر هغه کسانو چې طالبانو تیلابیګری کوله ویلې چې دوی بدل شوی اوس باید د افغانستان د نجونو په وړاندې لښوی ظلم په تړاو بخښنه وغواړي. په پکتیا کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو اند یو شمېر طالب چارواکو غبرګونونه هم راپارولي دي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې باید ژر تر ژره پرانیستل شي. یو کال تیر شو، شرعي لارې به هم د دې مسلې لپاره په نظر کې نیول شوې وي. د ښوونځیو بند پاتې کېدل د اسلامي امارت په ګټه نه ده. د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قوماندانۍ پخوانی ویان مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی، هغه هم په خپل ټویټر باندې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د یک شنبه په ورځ په اورزګان ولایت کې خبري ناسې ته ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو تړل د افغانستان د خلکو په فرهنګ پورې تړلې مسله ده.
کته د اورزګان بازار نه وځي، د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي، خپل تاته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې څو پیسې د سپینګري، څو پیسې خلق دې ته تیار دي چې خپل شپاړس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعي کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده، او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی. نو له هغې نه پاڅونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانه شي او تعلیم هم خپل اصولو برابر.
خغلی منیر داسې محل د څرګندونې کړي چې د رواني ونې د شنبې په ورځ په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو ته په غبرګون کې یو شمېر زده کوونکو په دغه ولایت کې لاریون وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی د زده کړو له حقه محرومه نه کړي. د دوی له ډلې یوه هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، د تېرې ورځې لاریون د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو د دې ولایت د پوهنې ریاست یو شمېر کارکوونکي هم ونیول.
سهار چې لاړو ویلې نن راځي او پریکړه کوي، تر هغې چې طالبان راغلل او موږ ته وویل چې ښوونځي غیر قانوني خلاص شوی او موږ له ښوونځیو نه وویستلو. دغه پریکړه د نجونو په روحیه ډیر تاثیر وکړ او دا تصمیم ونیول شو چې لاریون وکړو. له لاریون کوونکو سره هم ډیر ناوړه چلند وشو. هغه کسان چې په پوهنې ریاست کې وو او د ښوونځي مسؤلان وو له ځان سره یې بوتله.
په همدې حال کې د پکتیا ولایت اوسیدونکو چې هغه هم نه غواړي نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پکتیا د پوهنې ریاست ځینې کارکوونکي چې په دې کې د دې کورنۍ غړي هم شامل دي طالبانو لزان سره بولی دي. په پکتیا ولایت کې به د طالبانو د والی ویان ادم خان اوریاخیل د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په دغه ولایت کې د ښوونځیو بیا ځلې تړل کېدو ته نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ کال زیات وخت وشو، خو لا هم د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له زده کړو محرومې دي او د نړیوالو کورنیو فشارونو سره سره بیا هم طالبان د دغو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د دوام لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې. رینا امیری دغه څرګندونې یکشنبه وروسته له هغې وکړې چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا وتړل سول او دغو نجونو لاریون وکړ. بل خو د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر یې ور بیا ویلي چې ګواکې خلک نه غواړي خپلې پیغلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلاره د خواشینی وړ بللې او ویلي دي چې دا کار د افغان نجونو خوبونه ماتوي او افغانستان لا پسې د فقر او ناامیدۍ خواته وړي. میرمن امیری دغه څرګندونې پرون یکشنبه په خپل ټویټر اکاونټ کې د هغې ویډیو په شریکولو سره کړي چې پکې د پکتیا نجونې زده کوونکې د لاریون پر مال ښیي. د پکتیا نجونو وروسته له هغه په مرکز ګردیز کې مظاهرې وکړې چې طالبانو یې د دوو اونیو په مخه پرانیستل شوي څلور ښوونځي ور وتړل او دوی د درسونو دوام ته پرېنښودې. د طالبانو لخوا د نجونو د مظاهرو مخنیوی او د ښوونځیو د بند ساتلو دوام په کور دننه هم له ګڼو غبرګونو سره مخ شو. له هغې ډلې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلي په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د نجونو غږ زموږ د ټولو نجونو او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. یو شمیر طالب چارواکو له هغې ډلې د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک پاڼه په یو مطلب کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو دروازې باید ژر تر ژره د نجونو په مخ خلاص شي. اخوا د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نظر محمد مطمئن هم لیکلي تر کومه به دا حال وي چې ښوونځي له یو مخ نه بندېږي او نه خلاصېږي. هغه زیاته کړې د ښوونځیو مسله باید اساسي او سم حل شي. اخوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر ادعا کوي چې خلک نه غواړي په لرو پرتو سیمو کې خپلې 14 کلنې نجونې ښوونځیو ته واستوي. هغه په اروزګان کې د ازادي راډیو خبري هلته دا خبره کړې.
کته د اروزګان بازار نه وځي لیک د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا تدارک معلوميږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 2% د سپینګري 2% د خلک دې ته تیار دي چې خپل 14 کلنه او 10 کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جمعی کی وسی دلیو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلې.
خدای امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر کې ویلي د طالبانو دا پالیسی نه په کلتور پورې تړل دی او نه په مذهب. تر دې وړاندې نړیوالې ټولنې په مقرر ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار لاخه بې برخې نه کړي. خو د دې ډلې چارواکي وایي ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تګ لپاره شرایط نه دي برابر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې خلکو د کرکټ په آسیایي جام کې د سریلانکا د ګټلو له کبله خوشحالي وکړه. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ آسیایي جام اتلولي وګټله. د آسیایي جام پایلوبه بیګا په دوبۍ کې وسوه. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
سریلانکا په 100 اوورونو کې 100 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 100 منډو باندې وسوځېده او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله. په دې ترتیب د آسیا د کرکټ جام چې دا وار د لومړي ځل لپاره 100 اووریز ترسره شو سریلانکا لوبډلې وګاټه. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې بانوکا راجاپاکسا وکړې. 1 اویا ناسوځېدلې منډې وې. خو په بالینګ کې بیا سریلانکایي لوبغاړو پوره وړتیا وښوده. داسې چې د پاکستان لوبډلې په 100 منډو رایسار کړه. هغه لوبډله چې په دې جام کې د اتلولۍ دعوی کولې د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې پراموډ مدوشان څلور وکټې واخیستلې. مشهور وروتو په چون کې وانی دوه سرنګا درې پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دوه وکټې چامیکا او یو بل هم ماهیش تکشانا واخیسته. د پاکستان لپاره محمد رضوان 55 منډې وکړې چې تر سوځېدو وروسته پاکستانی لوبغاړو تابرانه وړ او یو په بل پسې آؤٹ شول. د پاکستان د کپتان بابر اعظم په شمول و لوبغاړي داسې آؤٹ شول چې هر یو له لسو کمې نمرې جوړې کړې وې. د آسیا جام دا وار که څه هم په متحده عرب اماراتو کې وشو، خو د کوربه امتیازات یې سریلانکا ته ورسېدل، ځکه تمه وه دا جام څو کاله مخکې په سریلانکا کې وشي، خو د کووید 19 ستونزې او ورپسې په سریلانکا کې ناکرارۍ د دې لامل شو چې دا جام په دوبۍ او شارجه کې وشي. سریلانکا په دې آسیایي جام کې د فاینل په شمول شپږ لوبې وکړې. یوازې افغانستان هغه ټیم و چې په ګروپي دور کې سریلانکا ته ماته ورکړې وه.
د پکتیا ولایت د وزې زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې لري. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله د دې سیمې اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلي سوي. نورحال په دې راپور کې
د پکتیا ولایت د وزې زدرانو میشتي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې حتی د نجونو یو لومړنی ښوونځی هم نشته او د لارو د خرابوالي او سیلابونو له کبله نشي کولی خپل ناروغان په وخت د خوست او یا پکتیا ولایتونو روغتونونو ته یوسي. د وزې ولسوالۍ د میتې کلي اوسیدونکي محمد سهیل د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
اکثر کلي ته سرک نشته، کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي، که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي په وخت باندې، ډېر مریضونه په لار کسره ورکوي. کلینیک سر غو پال شوی دی، خو دوی نه لري چې خلک ضرورت پوره شي. د جین بخي مکتب لري نه سفرې، تعمیری نشته، ترتیبی نشته، ان داسې د ونه لند ورکینګ ټولګای نه لري.
د یاد سیمې یو بل وسیدونکو توکل خان مالیار وایي د وزي خلک د څښاک د پاکو بوله کم خسره مخامخ دي او شته وب هم له صحیح لحاظ مناسب نه دي او خلک یې له مجبوریت استعمالوي.
لمړی کو باید د څکلو د وبو نه باندې مثال صفه وب نه لري، خو دغه کوم ساحه کې چې مثال اوبه اوس د چکلو وړ نه وړ دي، عام مناسب نه دي، خو ضرورت په ساتل کې. بل دا خبره چې مثال مونږ کومه کروندګر چې دي دغه د کرلو ځمکه لري، هغه کوم ستونزې شته چې کله کله خوړونه روزي سیلابونه راشي، د اوبو دغه یلې تخریب شي، او په سلو کې تقریبا دغه 40% ځمکه د سیلابونو د تاثیراتو لاندې ده.
د پکتیا د زدران میشت ولسوالیو په مسیر تر خوست وارداتي برېښنا تللی، خو تر اوسه د دې سیمو اوسیدونکي د برېښنا هم نه دي برخمن شوي.
میوند یم د وزې ولسوالۍ نه خوست برق تر شوی دی دوه کوله مخکې. دا پال دی مونږ په یې تجزیه مېر کړی دی، په یې لګېدلی دي، خو برق یې پر شوی نه دی. موږ خو دا ستونزه ده چې د برق دلته کور پرې روان شي.
بل لوري ته د پکتیا د وزې زدرانو ولسوالۍ طالب چارواکي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په تیرو شلو کلونو کې د دې ولسوالۍ خلکو د ژوند ښه کولو لپاره لازم کارونه نه دي شوي. د پکتیا د وزې زدرانو ولسوالۍ مرستیال حسین محمد همت وایي
د نجونو د ښوونځیو په باره کې دومره ویلی شو، د تیر شل کاله دلته د معماری په برخه کې هم کار نه ده سوی، او د وزې کې د جون ابتدایي ښوونځي اوس نوي پیل شوي دي. نو د برېښنا مسله یو څه حل شوې ده، هغه ستونزې چې دوی لرلې نو یوازې هغه کوم میتر چې دي هغه اخیستل شوي دي، نصب کول یې پاتې دي. کلیوالي سرکونه یقیني دغه که موږ تاسې وګورو شل کاله دې باندې داسې خاص کار نه ده سوی، نو انشاءالله اطمینانی یو چې په دې باندې په راتلونکي کې کارونه وشي.
زدران د پکتیا، پکتیکا او خوست په غرایزو سیمو کې اوسیږي چې د درې واړو ولایتونو اوسیدونکي پخوا د امنیتي ستونزو له کبله د ژوندانه له اساسي اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
په غزنی کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې بشپړې سوي. دوی وایي له بیا رغونې وروسته یې د دې ماڼۍ پرانیسته کړې او له دې وروسته به پکې فرهنګي هڅې کیږي. دا هم راپور
د غزنی له مرکز څخه کابو 102 کیلومتره لري په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان تاریخي ماڼۍ. دغه درې پوړیزه ماڼۍ د دغه ولسوالۍ په مرکز کې د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه ختیځ لور ته کابو 6 کاله وړاندې د وخت پاچا غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د یو لړ مخو لپاره جوړه سوې وه. مورخین وایي دغه ماڼۍ د ډیری سیاسي ټولنیزو سیمه ییزو او هر اړخیزو ملاقاتونو جرګو او مرکو شاهده پاته سوې خو د وروستیو سختو جګړو پر وخت په دغه تاریخي ماڼۍ کې څو کلونه د تیر جمهوري نظام د ملي اردو سرتیري ووسېدل پر دغه سرتیرو به ډیری وخت طالبانو له لورې جګړې کېدې او ځینې وخت به ماڼۍ ته هم زیان اوښت خو دغه ماڼۍ په 1999 کال کې له یادو نظامیانو څخه خالي د بیا رغونې چارې پیل او د تیر جمهوري نظام تر نړېدو تقریبا بشپړې سوې او څه برخه یې پاته وې چارواکو ویلي وو د دغه ماڼۍ په جوړښت شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت سوی خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ماڼۍ رغنیزې چارې بشپړې سوې دي د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل تیره ورځ یې د دغه ماڼۍ پرانیستنه کړې ده
دوه ورځې مخکې موږ افتتاح وکوله او موږ به هغه فرهنګي ټولنه چې موږ غزنی کې لرو هغه ټولنه هغه شاعران او پوهان هغه کې موږ د دې ماڼۍ په څنګ کې ځای ورکوو او هم مقر کې موږ یو کتابخانه لرو دا کتابخانه دلته نقلوو او د دې لپاره دوه تنه محافظین چې شپه ورځ دلته واوسیږي که څوک داخلي یا خارجي سیلانیان راځي او له ماڼۍ لیدنه وکړي هغه به هم د ماڼۍ حفاظت کوي هم به دلته واوسي
تاریخ پوهان لیکي د دغه ماڼۍ د بنسټ ډبره په 1415 هجري شمسي کال کې کښېښودل سوه او په څو کلونو کې د وخت نوموتو معمارانو لخوا سرته ورسېده د یادې ماڼۍ جوړښت په خپل وخت کې بېساري او بېمثاله خو په اوسني وخت کې تاریخي یادېږي د غزنی ډیری اوسیدونکي او فرهنګپال د دغه ماڼۍ د رغولو او پرانیستلو د کار ستاینه کوي لیکوال او د مهالنۍ ومان مجلې چلونکی سیف الله مفتون وایي اوس باید د دغه ماڼۍ خوندیتوب ته پاملرنه وسي
دا چې د امان الله خان ماڼۍ چې په مقر ولسوالۍ کې موقعیت لري رغول شوې ده دا یو ډېر ښه خبر ده دا هغه تاریخي آثار تاریخي یادښتونه دي چې زموږ د هیواد زموږ د مشرانو پېژندګلوي ورسره تړلې ده
مورخین د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان دغه تاریخي ماڼۍ هغه ځای یادوي چې غازی بله کابله د هیواد جنوبي ولایتونو هرات او یا هم نورو سیمو ته سفر نه کول نو په دغه ماڼۍ کې به یې د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا پکتیکا زابل بامیان او نورو څنګلورو ولایتونو له مشرانو سره لیدکاته کول او د هیواد د پرمختګ په اړه به یې ورسره مشورې کولې
تاسو له پیغامونو
دا خبرې د اسلامي امارت تر پورې چراغ پر ورسېده چې دا خواران دي لا کې دا مکتب پر برابر چې بغاری وي دا چې بغاری وي دا هزار مو وي لا کې دا غلا شر بغنی او غواړي چې کوي خواراني
سلام علیکم د ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا د پکتیا مکتبونه چې وته سو دا ډیر غمجنه پېښه ده زه طالبانو ته دا وایم کچېری شجنه ډاکټر نه وي نو تاسو خپل شجګ نارینه ډاکټر تورولې دا ډیر د شرم ځای دی وسلام
زه محمد جواز د افغانستان د کندهار د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې يم دلته د کندهار په ولایت په نمنایا کې دلته چې دغه امارات راغلي دي په دغه اسلامي امارات کې مست دروسه پورې مرسته نه لیکل شوی مست په کندهار په نمنایا کې په مربوط کې مربوطات کې په دغه نایا کې دی چې دا موسه والا راشي دوه واره درې واره دی راغلي دي دا زموږ د کلی د مشر چې دی دای ملا صاحب دا چې په کوټو کې نیمشته کې هغه کسان نیمشته کې چې هغه د دی خوشي او هغه کار برابر په ولا او بلا کوم دروسه شي دی نیلدلی دا څلرم واره بیا رااله چې په مسجد کې په خبر سم چې نیمشته کې چې واره لم کښې نسم چې نیمشته مې کې چې و مې قتل خدا کلیو نه محل خلق دی هغه خلق نمشته کیږي چې زه واره لم په ماوارو 15 نور پاتې دي دا چې کسان نمشته کی چې دغه چې دغه اسلامي امارات راغلي دي داغه کسان نمشته کیږي ولا بلا قبل نه وي چې سب سوي داغه زاړه دي کلاس کاټ راسي هم دغه تر رسي دي ک 12 راسي دی وکړ د دوه نمشته کیږي ګرد دی خپل په خپل سره خوې
وعليكم الحمد لله جان د کندې څخه ستاسو سره په تماس کې هم دغه یو مشکل مو در مشرانو یا در مسولینو پرې چې هر څوک د زمش په ولایت کې باید د ازادي رادیو لاسه په څه غوړ سیږي هغه دا چې د غزمج لارې چې کم د گیزو پر ولسواری راغلي د ډیره خراب ده او خلک ډیر په تکلیف کې دي باید مشران او مسولین وجه ته توجه وکړي او د مر لارې را جوړ کړي او غ د خلچ په علاقه او توای په دا کې ډیره خرابه ده او دغه خلک د منطقه چې د سیلو ډیره وړې ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401. ازادي رادیو ته ورځ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. لدی سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو مخکې تر دې چې درسي ساعت 19 پروګرام پیل شي، د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې